کې ونلرو
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې ښه والی رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپور یا کتابونه نشې درسره ګرځولی، خو په موبایل کې دې په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بنده وي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د پلاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یا د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر 40 دقیقې وروسته باید د 40 ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې 4-5 وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر 1 ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر 1 ساعت وروسته د 15 دقیقو لسو دقیقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نور خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته ټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما په فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي، په کمپیوټر کې بیا دا کار نه شي کولی. نو زما په خلکو نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کې بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو د مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب، د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کښېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کښېني چې شایې کړکۍ ته شي، مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
کړي. مشه درنو دوستانو، د حقیقت صدې د دیونی خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسو د قربتو ویاړ لرم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په وروستیو کې پاکستانی دولت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی. د دې ترڅنګ د کونړ په یو شمیر ولسوالیو د پاکستان له لوري د راکټي حملو مسله، او همداراز د سرحدي ځواکونو ته د ورپېښو ستونزو او د دوی د بریاو په اړه غواړو د نن په خبرونه کې وغږیږو. نن په خبرونه کې راسره په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د لومړی لیوا قومندان جنرال ایوب حسین خیل ملمدې. جنرال صاحب، تاسو هرکلی او خراقلاس وایو که پایلې لدینه کوچې په روسیو کې پاکستانی دولت د ډیورن کرخې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی، سره لدی چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې دا حرکت له ولسی خوځښتونو سره مخ شوی، له پولیسي خلک یې په وړاندې باندې راپورته شوي دي، هغه سرحد چې لږ تر لږه ستاسې د لیوا ساحه ده، په دغه ساحو کې د دې سیم د غزولو چارې په کوم شکل باندې مخ ته روانې؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د لومړي نمبر لیوا مسؤلیت د ننګرهار، کونړ، نورستان سرحدي ولایتونه دي. طبعا پاکستاني لوري غواړي چې د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې افغان سیم وزړی یا نصبې کړي. مخکې مو ویلي، بیا هم هر هغه کړنه چې د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف وي، په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو ټول منصوبین ووټ کړی چې موږ به د هغه حرکتونو د هغه تحرکاتو مخه نیسو. پاکستاني لوری مخکې غوښتل چې د نړۍ ولسوالۍ اړوند په صفري نقطه کې افغان سیم وزړی یا نصب کړي. هلته د نړۍ ولسونو په ډېره مېړانه باندې د خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هغوی مخه ونیوله. چون دغه کار د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف و، افغان امنیتي ځواکونو او د نړۍ ولوسونو ډېر په میړانه باندې وسو کوي چې هغه لا خپل کار نه صرف نظر کی. زما د مسولیت په ساحه کې مونږ ته راپورونه شته دي، خو مونږ نور خپل کشپی ارګانونو ته دنده سپارلې په هغه نقطه کې چې دوی غواړي جازغن سیم نصب کړي، د سرحدي اصولو ټول مقررات تر پښو لاندې کړي، افغان سرحدي ځواکونه خصوصا په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د تیر په څیر هغوی ته ځواب
دی. افغان جنرال په توګه فکر کوي چې که د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه باندې ازغن تار تیر شي، لکه څنګه چې پاکستان دولت ادعا کوي چې په دې تار په تیرولو سره به لږ تر لږه د ترهګرو د اوښتو راوښتو مخنیوی وشي، تاسو هم دغسې فکر کوئ؟
از د جنرال په صفت باندې دومره ویلی سم چې ازغن سیم د توری رستانو د تګ راتک مخه نشي نیولی. هر هغه څوک چې غواړي چې د توری رستانو مخه ونیسي، توری رستان وځپي، لکه څنګه چې افغانانو افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د تروریستانو د تروریزم په مقابل کې مبارزه فایر کړې ده، د خپل ولس سره یو ځای تروریزم ختمې، د هغوی اډې ختمې، نور ملکونه د هم همسایه ملک د هم کوشش وکړي په خپل ځای کې، په هغه ځای کې چې تروریستان روزل کېږي د کرخې نه خواته هغه د له منځه ویسي. زه فکر کوم چې دا به ډېر مؤثره وي د خامنیت لپاره.
ډاډ ستاسو څومره موجود دی خصوصا د افغان ولس لپاره که چرته پاکستان دولت دا هڅه وکړي، خصوصا ستاسو د مسولیت په ساحه کې چې ازغن سیم تیر کی، ستاسو به په وړاندې خبرګون شوي؟
زه فکر کوم چې زمونږ ولس لله الحمد مونږ په دې باندې توانېدلی چې مونږ د خپل هغه هویت، د خپل هغه میړانه، د خپل مورال، د خپل وطن پرستی، خدای پرستی مونږ خپل ولس ته ښودلې. زمونږ ولس تشویش نه لري، په مونږ باندې مطمئن دي، د دې لپاره چې په هر ځای کې پاکستانی لوري هڅې کړي چې دوی تخطي وکړي، سرحدي اصول خلاف، د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف تحرکات وکړي. مونږ د تیر په څیر باندې ورته ځواب ورکوو، لا هم مونږ تجهیز شوي یو، تعلیمي تربیه هم لیدلې ده، او مونږ سره زمونږ د ولس ډېر پوره حمایت ده. هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس لري هغه ارسه لري، هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس ونه لري هغه فقیر، هغه اسنه لري. په لهذا موږ له الهام ولس لرو، موږ د خدای جل جلاله حکومت له موږ سره ده، موږ دادا د موږ ټول منسوبین په دې باندې اګه دی پوی دی چې دا وطن د مور د ناموس حیثیت لري، مور ناموس نه د سر په قیمت باندې دفاع کوو. زموږ شهیدانو چې یو خپل مرام ته رسیدلی، د دې لپاره چې خپل ولس نه دفاع وکړي، خپل نظام نه دفاع وکړي، او د خپل د مقدسې خاورې نه دفاع وکړي، ټول منسوبین د هغوی لار تعقیبوي. چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو آرامه ژوند نه آرامه.
د سرحدي سرغړونو په لړ کې او په دوام پاکستان چې په وروستیو کې البته نه له ډیر وخت راهیسې د کونړ په یو شمېر سیمو باندې د راکټي حملو مسله ده چې د سیمې خلک هم له تشویش سره مخ کړي دي، کله کله مرګ ژوبل ماړی، حتی خلک د خپلو سیمو پرې خودو ته اړ کړي دي. افغانستان دفاع وزارت څو وخت مخکې اعلان کړی و چې دوی په سیمه کې سرحدي ځواکونو ته امر کړی دی چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د بالمثل عمل نه یې استفاده وکړي. په روسیو کې چې کوم راکټي برودونه شوي، تاسو بیرته بالمثل عمل کړی څنګه؟
زم دومره تا ته وایم چې د پاکستان لوري چې کوم توپچی تخطي کړی ده، په ختیځ کې سرحدي ځواکونو د هر تخطي په رابطه د دې توانایي لري چې ځواب ورکړي. یوازینی موږ دې ته منتظر وو چې دغه مشکلات به د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې حل شي. که چیرته نتیجه ورنه کړه، موږ به د تیر په څیر باندې بیا د هر تخطي ځواب ورکړو.
یوی بلی مسئلی تا رازو جنرال صاحب، چې یو شمیر خلک انتقاد کوي په خصوصا په سرحدي ځواکونو باندې چې زموږ سرحدي ځواکونه خوشته موجود دي او قربانی ورکړي ده، خو په یو شمیر مواردو کې دوی یا کمزورتیا ښیي او یا شاید ځینې نورې مسئلې وي، خصوصا د قاچاق مسله چې مثلا د تاریخ تیرو درملو راوختل دي، قاچاق کېدل دي افغانستان ته، طبعا دولت هم په دې باندې قانی دي چې دا د پاکستان د لارې ناراضي، یا د چاودیدونکو موادو راوختل، اصلا دا په همدې سرحدونو باندې راپورونه موجود دي چې راوړي، نو په دې سیمو کې خو سرحدي ځواکونه شته، مخنیوی ولې نه کیږي؟
تاسو ته بهتر معلومه ده چې تقریبا څو میاشتونه را په دې خوا سرحدي ځواکونه انتقال د دفاع وزارت ته شوی ده. سب سرحدي پولیس هغه بنادر میدانونه چې کوم پاتې هغه د کورنۍ چارو وزارت پورې تعلق لري، د ویسو اداره د کورنۍ چارو وزارت نه د سرحدي پولیسو د ریاست له طریقه کیږي. خو زه تاسو ته دومره ډاډ درکوم، کله چې تورخم زمونږ تر قومندې لاندې و، او الته پاکستانی دوا رات لا هغه دوا چې کیفیت نه درلوده ډیر موارد د سیسیوی دي چې موږ هغه نیولې دي او موږ مستقیما د سیاتامل تاریخ هغه ګملت تسلیم کړی دا هغه ادویا چې هغه به محصول داخلي ده لا او هغه د ډاکټرانو په تورخم کې وو هغه به هغه د دوا کیفیت به د تاریخ به ورته لیده کله هغه د نظر سره سم نو قانوني نو اصولي نو دا موږ به دغه مخنیوی کوو د قاچاق او د انفلاقي موادو پر رابطه شته د خلاص سرحد لرو موږ خو موږ لله الحمد نن سبا په دې باندې توانېدل یو چې موږ د قاچاق برو مخه ونیسو دا پرون هم موږ په یو سرحدي ولسوالۍ کې قاچاق بران نیولي وو موږ ترورستان نیولي وو چې مستقیما قانوني مرجع ته وسپارل نور موږ هڅې کوو موږ لله الحمد ښه تجهیز شوي یو زمونږ تعلیم تربیه ډیره ښه هغه چې غوښتل هم هغه تعلیم تربیه د موږ ساتونکو بریدملانو افسران لیدلې لا هم د تعلیم لاندې دي تجهیز شوي یو موږ کولی شو چې په دغه امکاناتو باندې هر تخریب ته ځواب ورکړو د قاچاقبرو د ترورستان مخه
تاسو په داسې حال کې د بشپړ امنیت د نیولو ډاډ ورکوي یا لږ تر لږه د سرحد د ساتلو ډاډ ورکوي چې په تیره کې سرغړونې شوې دي په تیره کې په همدغه لارو باندې مثلا لکه د انفلاقي موادو چې تاسو مخکې یادونه وکړه دا راوختي دي اصلا ولې مخکې مخنیوي نه دی شوی
مخکې موږ د خپل د توانایي په حساب باندې موږ ډیر مخنیوي کړی ډیر غټې لاسته راوړنې لرو چې شته دي دلته له موږ سره موږ قانوني مرجو ته چې ترورستان قاچاق نه موږ گرفتار کړي نیولیم دي موږ هغه قانوني مرجو ته سپارلي علاوه له دې نه په ختیځ کې افغان سرحدي ځواکونه د نور افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای علاوه له دې نه چې د صفري نقطې ساتنه کوي د حریم او د خاورې ساتنه کوي په ټولو عملیاتو کې د ننګرهار کونړ نورستان ولایتونو په ټولو عملیاتو کې دوی برخه اخلي حتی د کوکنارو په کمپاین کې چې کوم سرحدي ولسوالۍ دي هلته چې کوکنار محبه کېږي موجود بوټی دا مواد مخدر هم موږ د نور افغان امنیتي ځواکونو سره په ډېر ښه همغږي باندې موږ هغوی سره وګپ وګه باندې دغه وظایف هم مخ
د قاچاق په مسله کې کلک پاتې شو په روسیو کې چې کوم راپورونه موږ ته رسیدلي خصوصا د یو شمیر سرحدي ولسوالۍ او چارواکو چې سمنګ ته ویلي دي د هڅ کې مینې ولسوالۍ نه چې کوم چارتراش په ډاکسنو کې د نازیانو پر خوا باندې وړل کیږي او لاغین وروسته پاکستان ته قاچاق کیږي دا کیسه لا هم د دغه سیمه ییزو چارواکو په وینا چې روانه ده او دوی مستقیما د سیمه کې چې سرحدي ځواکونه دی هغوی تورنې چې دوی پکې لاس لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې په نازیانو ولسوالیو کې تاسو نوې پوستي ایجاد کړې دي څه ځواب ورته لرئ
زه ډېر په سپین زړه او په تاسو ته تاسو له طریقه ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ختیځ کې سرحدي ځواکونه په داسې مواردو کې د ځنګلونو د قطع کېدو پر رابطه نه یوازې د اسکې مینې په ولسوالیو کې د درې ولایتونو کې ان شاء الله چې زه به د دوی مخه نیسم همدومره هم چې په هسکه مینه کې ډېر لرې ساحې نه هغه ځای کې چې موږ پوستې نه وې د خاطې غونډې په نامه باندې یو پوسته موږ هلته براس کړې ده انشاءالله چې اوس به د دې کار مخه ونیسي نو بله دا چې موږ کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې ساحې ته لاړ شي او له ساحې نه هلته چې کوم د کشفي ارګانونو مسؤولین دي هغوی ته مې کدبي زه خپله لاړم هغه هلته مې ورته نور چې پینټونه پوستې مې ورته ایجاد کړې تر څو پورې چې د ځنګلونو د قطاکېدو د هغه د انتقال مخه
ونیسي یو بل مسله جنرال صاحب چې د داعش یا د اسلامي دولت ډېر د جنگیالیو مسله د تابند ننګرهار نه بهر خلکو سره د ننګرهار ته راتګ پړې وو ویره پیدا شوې او لري خصوصا دغه جنگیالیو نه او ویل کېږي داسې چې د ننګرهار په ماغه سرحدي ولسوالیو کې د خلک لا هم زی په زی دي اوسنۍ وضعیت تاسو ګوري سرحدي چې عملیاتونه په وشول دفاع وزارت هم بار بار د دایښ په ځد باندې د عملیاتو یادونه وکړه اوسنۍ وضعیت د ډلې څنګه ده
اوسنۍ وضعیت تاسو ته هم دومره ویلی سم چې تقریبا دوه کلونه را په دې خوا په جنوب د ننګرهار کې چې کوم درانه عملیات پیل شوي دي پنځه ولسوالۍ په جنوب د ننګرهار کې هغه د داعش او د طالبانو له وجود نه پاکې شوي دي هغه ساحو کې چې تېرو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو تګ راتګ نه شو کوي هلته پیرې نه کوي هلته زموږ ولسونه تاسو به تر معلومه چې داعشانو له خوا نه ډېر پتنګ وو ډېر وځورېدل ډېر وکړېدل هم د طالبانو هم د داعشانو له طرفه خو لله الحمد همغه امنیتي ځواکونه په ډېر ښه همغږي باندې په دې باندې وتوانېدل چې د اچینو په چراګانو د بالاو د کوټو د نازیانو تر ولسوالیو پورې دا ساحه د هتا د خوګیانو ولسوالۍ داعش او د طالبان له وجود نه د وجود نه پاکی کی هلته نن افغان امنیتي ځواکونه تاسو ته معلومه ده چې صفر نقطې ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونه زموږ ولسونه ژوند کوي په ډېر عالي مورال باندې زموږ ساتونکي بریدملان افسران خپل ولس نه خپل نظام نه د خپل حریم نه دفاع
خو روسي راپورونه دا دي چې دغه ډله اوس که په ننګرهار کې دوی کمزوري کېږي او په ننګرهار کې دوی له مشکلاتو سره مخ کېږي کونړ او ګاونډي ولایت نورستان ته دوی اثر کړی دی اول ته نفرګیری شروع کړي هلته کمپاین شروع کړي هلته دوی د پاره یو ډول کار شروع دی دا خلک اصلا د دې ولایت نه دغه دوه نورو ولایتونو ته په کوم لارو باندې ځي سره دې تاسو یادونه وکړه چې صفري نقطو کې سرحدي ځواکونه موجود دي نو په کوم لارو باندې اصلا ځي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن د افغانستان د نظام د ولس دښمنان د افغانستان د نظام دښمنان افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان لاسه ورکړي په ختیځ کې د ننګرهار کونړ نورستان ولایتونو کې داعش او طالبان ټول ترورستان د افغان امنیتي ځواکونو د مقابلې نه دي ټول توان لاسه ورکړی یوازې مخالفینو ته انفجار انتحار پاتې او سوړ جنگ چې هغه تبلیغ د دې په لاره چولی موږ هم هڅې کوو چې داعش او د طالبانو د سوړ جنگ مخه ونیسو زموږ د ولس په همکاري باندې او زموږ د دوستانو په همکاري باندې به انشاءالله چې له دې نه هم موږ په دې وتوانېږو
د روسي پښتنې په توګه جنرال صاحب چې د لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سرحدي ځواکونو سپارل د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته دا څومره مثبت کار او څومره یو ګټور کار او څومره مثبت تغییرات رامنځته شول
دا خو د مشرانو کار او منګه تاییدو د دې تکتیکي قدمه کې چې موږ یو موږ مؤثریت ډېر لیدلی د دې لپاره چې قومنده یې وسي دا ډېر ښه کار شوی موږ هم په دې تکتیکي قدمه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي هغه مشکلات چې موږ مخکې درلوده د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته د موږ انتقال مشکلات څه ناڅه کم شوي
ډېره زیاته مننه جنرال صاحب کور ودم